را به شکل اتومات ثبت می کند. 0700 084 620.
د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زحمت شي بر وړاندې کوم. سلامونه او ښه چاري په روان خبرونه کې مو افغانستان ته د جرمني او بریتانیا د یو شمېر چارواکو له سفره او هلته له لیدنو کتنو خبرو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. لومړی هم د افغانستان مربوط خبرونه معصوم میوند اوروي.
د بریتانیا د بهرنی چارو دفاع او نړیوالو پرختای چارو وزیران افغانستان ته راغلي. وسلوال طالبان وای دی په مالدیف کې د سولې په خبرو کې برخه نه اخیسته. په سیمه ییز نړیوال خبرونه کې بووري په هم کې دالته کې د لویدو په پیښه کې تر یو څلور شپږ زیات کسان وژل شوی. دا هم بشپړ خبرونه. د برتانیا د بهرنی چارو وزیر ویلیم هیک پرن افغانستان ته راغلی او ټاکل شوی له ولسمشر حامد کرزی سره وګوري. وروسته له هغه چې نوموړي د برتانیا د بهرنی چارو د نوي وزیر په توګه ټاکل شو، د افغانستان ته لومړی ځل راتګ دی. له شاغلی هیک سره د برتانیا د دفاع وزیر لایم فاکس او د برتانیا په کابینه کې د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اندرو میچل هم ملګری دي. دوی ویلي چې افغانستان د برتانیا لپاره لومړی توب لري. ولسمشر کرزی تیر شنبه د برتانیا له نوي صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره د واشنگتن تر څلور ورځې سفر ورسته په برتانیا کې وکتل. تر دې مخکې د جرمني ولسمشر له افغان چارواکو او جرمني پوځانو سره د کتنې لپاره افغانستان ته سفر وکړ. په تیر سلويشتو کلونو کې د لومړی ځل چې د جرمني ولسمشر افغانستان ته سفر کوي. طالبان وای دوی د افغان حکومت لاستازو سره په مالدیف کې د سولې په خبرو کې برخه نه اخیستې. د مالدیف د حکومت ویان محمد زهیر د پنځشنبه په ورځ تر دې دوه ورځې غونډې مخکې ویل د افغان حکومت استازو او د طالبانو غړي به د نه کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره غونډه وکړي. طالبانو په یو بیان کې چې د انټرنیټ له لارې رسنیو ته لیږلي ویلي کومو کسانو چې په دې خبرو کې برخه اخیستې ده هغوی د حامد کرزي حکومت ته تسلیم شوي او نور د وسلوال طالبانو غړي نه ګڼل کیږي. دا خبرې د اسلامي حزب له لوري تنظیم شوي وي چې د روان لمریز کال په پیل کې استازو په کابل کې هم د حکومت له غړو سره د سولې خبرې وکړي. افغان حکومت هم وایي چې د مالدیف غونډه کې استازي نسته او د ملي شورا کوم غړو چې په دې غونډه که برخه اخیستي وه هغوی د دولت په استازیتوب رسمن پکې ګډون نه وکړي. په مالدیف کې د سولې دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. ملګری ملتونه وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د جګړو په نتیجه کې تر زرو زیات کوچنیان وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کلنی راپور کې راغلي له دې جملې یو سل یو دېرش کوچنیان په بمباریو او د نړیوالو ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ وویل د افغانستان پولیس او د سومالیا د موقت حکومت پولیس چې د ملګرو ملتونو لخوا یې ملاتړ کیږي د ماشومانو په وړاندې د شدید تاوتریخوالي په ترسره کولو تورن شوي. د افغانستان ملي شورا په منځني د افغانستان ملي پولیس په منځنۍ اسیا کې د سولې او عدالت د کنوانسیون مخالفین د غراس په سومالیا کې حزب اسلامي ډله سش کا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کلنی راپور کې اضافه شوی. ویل شوی په دغو هیوادونو کې له ماشومانو څخه د عسکرو او بشري سپر په توګه استفاده کیږي. د هلمند چارواکي وایي چې د وسلوالو کسانو د بهرنیو ځواکونو پر یو څرخیالو تک ډز کړي او دوه تنه پکې ژوبل کړي دي. د هلمند د والي ویان داود احمد نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د غلو تک پر نو وخت په ډزو وشتل شوی او بیړنۍ ناسته کړې ده. نو موړي ویل الو تک د خپل هدف په ځای کې ناسته کړې او نور هیڅ ځان چاته نه دی رسېدلی. خو د وسلوال طالبانو یو ویان کار یوسف احمدي رسنیو ته دا کړی چې الو تک په بشپړ توګه ویجاړه کړې او پکې سپاره شپږ دېرش کسان یې وژلې دي. سیمه ییز چارواکو دا ادعا رد کړه او بهرنیو ځواکونو او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر شپږ څلوېښت افغانۍ او شل پوله، یو یورو اته پنځوس افغانۍ او شل پوله، یو انګلیسي پونډ شپږ شپېته افغانۍ او نوي پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ او دېرش پوله، زر ایراني تومنه څلور څلوېښت افغانۍ او پنځوس پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه اته څلوېښت افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه سمیزه نړیوال خبرونه به سالم محمد سالی وړاندې کړي.
Azadi Radio. د هند په جنوب کې یو الوتکه چې یو سلاویا کسان پکې سپاره و د ناستې په وخت کې ولیدلې ده. په هند کې چارواکي وایي احتمال کېږي په دې پیښه کې به تر 160 زیات کسان مړه سوي وي. د کرناټکا ایالت چارواکي وایي شاید 6 یا 8 کسان به ژوندي پاتې وي. دغه الوتکې له دوبۍ څخه حرکت کړی و. شاید دا به په هند کې تر 1994 میلادي کال وروسته د الوتکې د غورځېدو تر ټولو خونړۍ پیښه وي. هغه کال نوي ډیلي ته نږدې د سعودي ایرلاین او د قزاقستان الوتکې سره جنگی دی چې 349 کسان پکې وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هیله مند دی چې له برازیل او ترکیه سره د ایران د تیلو تبادله شي. د دې سبب سي چې تهران له لویدیځ سره د خپل اټومي پروګرام لانجه ختمه کړي. د ایران دولتي اژانس ایرنا په عین حال کې راپور ورکړی چې تهران به د دې معاملې په اړه د دوشنبې په ورځ د اټومي انرژي د ادارې مشرتابه ته یو لیک وسپاري. د دې نوي تړون له مخې به تهران خپل یوه اندازه غني سیمه یورانیم ترکیه ته ورکوي چې په بدل کې به د طبي تحقیقاتی ریاکتور لپاره له ترکیه څخه د سوانګ مواد ترلاسه کوي. خو له دې معاملې سره سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي د ایران په وړاندې پر نویو بندیزونو سلاسي ودی. د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په پاکستان کې خبرداري ورکړې چې شایي تروریستي ډلې په اسلام آباد کې د خوړو لستري کمپنۍ سره اړیکه ټینګې کړې وي. د سفارت په وینا په پاکستان کې امریکایانو ته په یوه ایمیل کې ویل سوي دي چې د حنیف راجپوت د خوړو د کمپنۍ له موادو استفاده ونه کړي. سفارت د پاکستان د یوه امنیتي چارواکي په وینا څرګنده کړې ده د خوړو دغه شرکت د هغو کسانو دی چې د نیویارک په ټایمز چوکې د موټر بم په ناکامه پیښه کې له تورنو کسانو سره اړیکه لري. د کاسو صدر اعظم د ناټو د دې پلان هرکلی وکړ چې روان کال هلته د خپلو پوځیانو شمیر کموي. هاشم تاچی وویل دا د بلکان په هیوادونو کې د امنیت په برخه کې اطمینان شي. کاسو 2 کال وړاندې له سربیا څخه خپلواکي ترلاسه کړه. صدر اعظم هاشم تاچی چې د ترکیې لیدنه کوي همدارز یې هیله وښوده چې د عدالت نړیواله محکمه به روان اوړي د کاسو د خپلواکۍ مسله وڅېړي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون کاسو ته ولاړ او هلته وویل چې د روان کال په اخره کې به له 15,000 څخه د پوځیانو شمیر 10,000 ته راکم کړو او همداسې به ناټو خپل عسکر پسې ورو ورو په دې سیمه کې لږ کړي او په لنډ وخت کې به یې شمیر 15,000 ته راکم کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر خبرداری ورکړ چې د قفقاز په ناګورنو قرباغ لنجمنه سیمه کې به د سبا پارلماني انتخابات قانوني نوي. کاترین اوشتون په یو بیان کې پر نو ویل چې له دې انتخاباتو سره به د ناګورنو قرباغ لنجه هواره نه سي. میرمن اوشتون پر ټولو ډلو غږ وکړ چې د دې لنجې د هواري لپاره د سولې لار خپل کړي. ارمنی بیلتون غوښتونکو ناګورنو قرباغ سیمه د 90 میلادي لسیزې په لومړیو کې وروسته له جګړو چې نږدې 10,000 کسان پکې ووژل سول له آذربایجان ونیوله. ارمنستان او آذربایجان نږدې 10 کاله مخکې یو تړون لاسلیک کړ چې په سیمه کې لنجه پای ته ورسوي. خو ناګورنو قرباغ لا هم د دغو هیوادونو ترمنځ لنجمنه سیمه پاتې ده. د ترکمنستان د مهاجرت ادارې دغه هیواد ته د ازادي راډیو د یو خبریال د ورتلو مخنیوي کړی. که څه هم نوموړي دغه هیواد ته د ننوتلو لپاره پاسپورت او قانوني ویزه درلوده. د ازادي راډیو ترکمني څنګه په دې اړه ویلي چې د ترکمني څنګه خبریال علامراد رحیموف چې د چک جمهوریت په مرکز پراکیه د ازادي راډیو په مرکزی دفتر کې ویندوی کوله د چهارشنبه په ورځ د اشقابات په هوایي میدان کې د نوموړي د ورتلو مخنیوي وسو. رحیموف چې د امریکا تابعیت لري غوښتل خپل رخصتي په خپل کلي کې تیر کړي چې د ترکمنستان په مرو ولایت کې د افغانستان پولیس ته نږدې پروت دی.
دا د ازادي رادیو ده. د افغانستان ولسمشر ته د ولسی جرګې سربل اجل د وزیرانو د ورپېژندنې لپاره پای ته رسیدلی. پروانه خبرونه کې د ولسی جرګې حال درکوو. افغانستان ته مو د بریتانیا د دریو وزیرانو او د جرمني د ولسمشر د سفر او هلته له لیدنو کتنو خبرو. په میدان ورته کې مو د مځکې د شخړې پر سر د هزارو او کوچانو د ستونزو په اړه د دواړو لوریو نظر اخیستی. په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام مسله څیړو. د پاکستان لور ته مو پر وزیرستان د بې پیلوټه الوتکو له بریده خبرو او روغتیا د ژوند شتمني ونیز پروګرام لرو. افغانستان ولسی جرګې تیره اونۍ خبرداری ورکړی و که تر نن شنبه ولسمشر د سرپرست وزیرانو پر ځای نور کسان ولسی جرګې ته د اعتماد د رایې اخیستلو لپاره معرفي نه کړي نو ولسی جرګه به غلی احتجاج وکړي. احمد زبیر ژمن له کابله په ټلیفون راسره دی او موضوع یې څارلې ده. زبیر ژمن، ولسی جرګې څه غبرګون تر اوسه پورې څرګند کړی؟
بله، ولسی جرګې د خپلې پریکړې په اساس نن خاموش احتجاج پیل کړ. زمونږ خبریال وایي چې د ولسی جرګې په تالار کې ده چې نن ګڼ شمېر وکیلان راغلي دي او اداري پلاوی هم راغلی او تر لنډ بحث وروسته په خپلې پریکړې بیا ټینګار وکړ او هغه خپله پریکړه عملي کړله او خاموشي اختیار کړې ده. دوی پریکړه کړې وه چې کچېرې تر ننه پورې ولسمشر حامد کرزی د خپلې کابینې پاتې غړي د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي نه کړي نو دوی به بله هیڅ اجنډا په خپل بحث کې نه نیسي. همداسې نن سوي دي او دوی وایي چې تر څو پورې دغوی دغه پاتې د کابینې غړي دوی ته معرفي سوي نه وي دوی به په بل هیڅ اجنډا باندې بحث ونه کړي او د بحث او د خپلو غونډې به جریان لري خو بحثونه به نه کېږي او دوی له ولسمشر نه توقع لري چې او غوښتي وو چې ژر تر ژره دغه پاتې غړي ور معرفي کړي. د یادونه وړ داسې په روانه میاشت کې دا دویم ځل داسې ولسی جرګه ولسمشر ته همدغسې وخت ورکوي چې د کابینې پاتې غړي ور معرفي کړي. د روانې میاشتې په لومړیو کې لس ورځې وخت ورکړ چې په هغه لسو ورځو کې هم ور معرفي نه سوله. دا ځل داسې توقع کېدله چې ولسمشر به او د ولسی جرګې رئیس ویلي وو چې ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې د امریکا له سفر نه وروسته د راستنې دونه وروسته به ډیر ژر دغه کسان ور معرفي کوي. خو د تېرې چهارشنبې په ورځ چې کله دغه موضوع په ولسی جرګې کې مطرح شوه پریکړه همداسې وسول چې دوی به خاموش احتجاج پیلوي د شنبې د ورځې یا له نن نه وروسته.
او نن چې دوی غلی احتجاج پیل کړی دی، دای نه دی ویلي چې څومره وخت نور ولسمشر ته ورکوي؟
نه، د دوی احتجاج غلی احتجاج دوی ویلي دي چې تر هغو به دوام لري او چې تر څو یې معرفي کړي نه وي خپل هغه د کابینې پاتې غړي، نو دا د ولسمشر پورې اړه لري چې تر څو پورې تر کله پورې به دا خلک ور معرفي کېږي.
په ولسی جرګې
کې به د دوی احتجاج هم دوام لري.
بله، په ولسی جرګې خو داسې کسان هم شته چې د ولسمشر ملاتړي دي. څرنګه په ولسی جرګې کې په دې برخه کې څه اختلاف شته او که نه غوڅ اکثریت د غلي احتجاج پلوي کوي؟
شبر صاحب ښکاري چې د کابینې په سر باندې د ولسی جرګې غبرګون چلن له ولسمشر سره له مخکې نه د کله چې د دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل سو د دویم ځل لپاره په خپلې څوکۍ وټاکل سو ډېر شدید ده. حتی ځینې هغه وکیلان چې د ولسمشر پلویان بلل کېدل هغوی هم د کابینې پر سر د ولسمشر سره په تقابل کې واقع شوي. همدا یې لدې جمهور رئیس دوه ځلې خپل کابینه وړاندې کړله چې په هر ځل کې یوازې وو نفره ته د باور رایه ورکړل سوله. تر اوسه پورې څوارلس نفره تایید شوي دي او همداسې لس نفره پاتې دي چې هغه یعنی باید معرفي سي. نو دې معلومیږي چې ځینې هغه وکیلان چې د ولسمشر ملاتړي بلل کېږي هم د کابینې په برخه کې له ولسمشر سره په تقابل کې واقع شوي دي.
احمد زبیر ژمن، مننه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو واورېدل چې د افغانستان ولسی جرګې غلی احتجاج پیل کړی او وایي تر هغو به دا احتجاج دوام وکړي تر څو چې حامد کرزي لس سرپرست وزیران ولسی جرګې ته د اعتماد د رایې د اخیستلو لپاره معرفي کړي نه وي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک پرون افغانستان ته ولاړ. ټاکل شوی نوموړی له افغان ولسمشر سره وګوري. له ده سره د بریتانیا دوه نور وزیران هم په دې سفر کې ملګري دي. سالم محمد صالح رپورټ لري.
وروسته له هغه چې ویلیام هیک د بریتانیا د بهرنیو چارو د نیو وزیر په توګه وټاکل سو، دا یې افغانستان ته لومړنی سفر دی. هیک ویلي دی چې افغانستان د بریتانیا لپاره لومړیتوب لري. د ښاغلي هیک سره د بریتانیا د دفاع وزیر لاین فاکس او د بریتانیا په کابینه کې د نړیوالو پرمختیایي چارو وزیر اندرو میچل هم ملګري دي چې ټاکل سوی له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وګوري. ولسمشر کرزی تیره شنبه د بریتانیا له نوي صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره د واشنگټن تر څلور ورځنی سفر او وروسته په بریتانیا کې وکتل. بریتانیا په افغانستان کې شاوخوا 1000 عسكر لري چې اکثره یې په هلمند کې ماموریت لري. په افغانستان کې تر 215 اتیا زیات بریتانوي عسكر وژل شوي. د جمعې په ورځ یو بریتانوي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د پیاده ګزمې پر وخت په 14 کې وژل شو چې په دې توګه د دغو ځواکونو تلفات له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې 216 اتیا تنو ته زیات شو. هلمند د افغانستان په کچه له ناامنو ولایتونو څخه دی. ټاکل سوی په دې ولایت کې 8000 بریتانوي پوځیان خپل ماموریت د یو امریکایي جنرال په مشرۍ پر مخ بوزي. د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي په دې ولایت کې به د ناټو ځواکونو مشرۍ د امریکا د سمندري ځواکونو یو عالی رتبه جنرال تورن جنرال ریچارډ میلز ته وسپارل سي. دغه بدلونونه د ناټو د هغه تصمیم یو برخه ده چې غواړي د افغانستان د جنوبي ولایتونو مشرۍ پر دوو برخو وویشي. په دغو ولایتونو کې به د 500,000 امریکایي، بریتانوي، کاناډایي او ځینو نورو هیوادونو د پوځیانو مشري پر دوو جلا قمندانۍ وویشل سي. پر دې اساس به په هلمند او نیمروز کې د پوځیانو قمندانۍ امریکایي ځواکونو ته وسپارل سي او په کندهار، اروزګان، زابل او دایکنډي کې به د ډیره بهرنیو ځواکونو مشري یو بریتانوي قمندان ته وسپارل سي. دغه تصمیم به د روان کال په دوبی کې عملي سي.
د بریتانیا درې وزیران افغانستان ته تللي. پرون هم درس د جرمني ولسمشر د افغانستان شمال ته د بلخ ولایت ته ورسید او ټاکل شوی د چیپ هورس کولر په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم وګوري. اسمت ساروان د دې سفر جزئیات بیانوي.
د جرمني ولسمشر له افغان چارواکو او په افغانستان کې له میشتو جرمني سرتیرو سره د کتنې لپاره د افغانستان سفر له مزار شریف څخه پیل کړ. هورس کولر په تیرو 24 کلونو کې د جرمني لومړنی ولسمشر دی چې افغانستان ته سفر کوي. له ده سره په دې سفر کې میرمنې هم ملګرې ده. په جرمني کې ولسمشر تشریفاتي حیثیت لري او د دغه هیواد اجرایي واک د صدراعظم انګلا مرکل په لاس کې دی. جرمني په افغانستان کې 4500 عسكر لري چې د شمیر لپاره له امریکا او بریتانیا تر ټولو زیات دي. د دغه هیواد ځواکونه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې میشتي. شغل کوهلر په افغانستان کې لومړی دمه په مزار شریف کې وکړه. د پدې شار کې له جرمني پوځیانو سره وکتل. د جرمني ولسمشر د پنځشنبه په ورځ له ولسمشر کرزي سره د دې سفر په باب ټلیفوني خبرې کړې وې. د افغانستان د جمهور ریاست له یوې اعلامې سره سم په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر کرزي هورس کولر ته د هرکلی ویلو په ترڅ کې وویل د بلخ ولایت او نورو حکومتي ادارو ته به لارښوونه وکړي چې د هرکلی لپاره تدابیر ونیسي. د ولسمشر کرزي یو ویندوی حامد علمی ازادي رادیو ته ویل چې په کابل کې به د جرمني او افغانستان ولسمشران په خپل کتنه کې له افغانستان سره د جرمني پر همکاریو او مرستو خبري وکړي. علمی وای جرمني له افغانستان سره د کلتوري راکړو ورکړو په څنګ کې پوځي او اقتصادي مرستې هم کوي. جرمني نه یوازې په وروستیو نهو کلونو کې له افغانستان سره د بیا رغونې په مختلفو پروژو او د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې د سلګونو میلیون یورو مرستې کړي، بلکې په افغانستان کې تر جګړې پخوا هم د ماهی پر ګلبهار او خوست پروژې جوړې کړې دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان پولیسي جرګه کې د میدان ورتک د هزار قوم یو شمیر غړي د افغان حکومت هغه پریکړه چې د کوچانو د ځمکې د ویش په برخه کې کړې ده غیر عادلانه ګڼلې. دوی وایي چې ولسمشر کرزي باید داسې فرمان صادر کړی وای چې له دې وروسته هزاره سیمو ته د کوچانو تلل بند شوي وای. بل لور ته پولیسي جرګه کې د کوچانو د قوم استازي بیا په دې باور دي چې د حکومت دغه پریکړه نشي کولی چې د بهسودو او دای مرداد د سیمو د اوسیدونکو ستونزې هوارې کړي. له کابله د ماریا صدیقي په رپورټ کې د دواړو لوریو څرګندونه اورو.
په میدان وردګو ولایت کې د کوچیانو او هزاره او ترمنځ د ځمکو د ملکیت پر سر لشخړې وروسته ولسمشر کرزي د دې ستونزې د هواري لپاره یو فرمان صادر کړ چې په هغه کې کوچیانو ته ځمکې ورکړل شوي او ځایي خلکو ته د زیانونو تاوان هم ورکړل شوی دی. خو په ولسي جرګه کې د کوچیانو او هزاره او یو شمېر استازي د افغان حکومت پریکړه غیر عادلانه بولي، ځکه د دوی په وینا دا فرمان نشي کولای چې د دواړو قومونو ترمنځ شته ستونزې هواري کړي. په ولسي جرګه کې د هزاره قوم استازي عبدالرزاق د زید د حکومت پریکړه یو ډول تبعیض بولی.
دا یو ستره پریکړه ده، خو زما په نظر دا یو صادقانه پریکړه نه ده. ولسمشر باید داسې فرمان ورکړی وای چې کوچیان نور حق نه لري چې د هزاره سیمو ته ورګرځي او دوی ته باید ځایونه وویشل شي.
افغان حکومت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې ویل چې ولسمشر کرزی د دې ستونزې د هواري لپاره یو فرمان صادر کړی چې له مخې به کوچیانو ته ځمکې ویشل کیږي. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د کوچیانو یو شمېر استازي د حکومت پریکړه غیر عادلانه بولي. په ولسي جرګه کې د کوچي قوم استازی محمد موسی هوتک وایي ده. څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د دواړو قومونو یو شمېر استازي د حکومت پریکړه یو سیاسي ګام بولي چې د دوی په وینا داسې پریکړې نشي کولی چې د دواړو قومونو ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي. د هزاره او کوچي قومونو ترمنځ شخړه د میدان وردګو په دایمیرداد او بهسود ولسوالیو کې رامنځته شوې وي چې دواړو لورو ته د مالي او ځاني زیانونو د اړولو راپورونه هم ورکړل شوي وو.
په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامونو او افغانانو سره د ایرانی چارواکو د بد چلند په وړاندې د افغانستان په مختلفو ښارونو کې په وروستیو کې مظاهرې وشوې او ایران هم د افغانستان دننه له دغو احتجاجونو سره همدردي نه ده شولې او بلکې عکس العمل څرګند کړی دی. په دې هیواد کې د راپورونو له مخې شاوخوا 3000 افغانان په اعدام محکوم دي او ویل کېږي چې اویا تنه تر اوسه پورې اعدام شوي دي. نوریاس نوری دا موضوع څېړلې ده او یو تفصیلي رپورټ یې برابر کړی دی. رپورټ د جنگ او سولې د انسټیټیوټ له یو راپوره په دې رپورټ کې استفاده شوې ده او دا رپورټ د خلکو په شخ پیلې شي.
دا د یو شمېر هغو کسانو اوازونه دي چې څه موده وړاندې د هرات له سرحدي ولسوالیو څخه د هرات ښار د برامان په لوی جومات کې راټول شوي وو او په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامونو او له بندي افغانانو سره د ایراني چارواکو د بد چلند په وړاندې خپل اعتراض څرګند کړ. په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامونو په وړاندې اعتراض یوازې په هرات پورې نه رالنډي، بلکې د دغو اعتراضي مظاهرو لمن د افغانستان لور ته غځېدلې ده. دغو مظاهرو د کابل او تهران ترمنځ پر اړیکو هم سیوری غوړولی دی او د ایراني چارواکو قهر یې راپارولی دی. د جنگ او سولې نړیوال انسټیټیوټ په دې اړه په یو مطلب کې لیکي، په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامونو په وړاندې د اعتراضونو په ترڅ کې روانه میاشت په کابل کې د ایران د سفارت په مخ کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې مظاهره چیانو د ایران ضد شعارونو ترڅنګ د ایراني مشرانو عکسونه وسوځول او له امنیتي ځواکونو سره یې اخو ډب رامنځته شو. تهران تر اوسه د اعدام شوو افغانانو او هم په اعدام د محکوم شوو افغان بندیانو د شمیر له اعلانولو ډډه کړې ده، خو ویل کېږي چې په دې هیواد کې د 3000 په شاوخوا کې افغان بندیان په اعدام محکوم شوي او تر اوسه په څه باندې اویاوې اعدام تطبیق شوی دی. د جنگ او سولې انسټیټیوټ وایي ایراني چارواکو په افغانستان کې د اعدامونو د شمیر د ادعاو او په دې هیواد کې د ایران ضد مظاهرو په خاطر افغان ډیپلوماتانو ته خپل اعتراض څرګند کړی دی. ویل شوی چې په ایران کې څه باندې 15000 افغانان بندیان دي چې ډېری د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي او د اعدام په شمول د بند سزاوي ورکړل شوي دي. د معصومه په نامه یو 55 کلنه مور چې زوی په ایران کې اعدام شوی او د جسد د ترلاسه کولو لپاره هلو ځلو نتیجه نه ده ورکړې، هم د هغو کسانو په ډله کې و چې روانه میاشت د هرات په برامان جومات کې راټول شوي وو او د ایراني چارواکو په وړاندې د اعتراض غږونه اوچت کړل. د دغه مظاهره په محل په هرات کې د ازادي رادیو خبريال هم حالت وو چې راپور ورکړي. د هرات په برامان جمعات کې د مظاهرو په اړه د جنگ او سولې انسټیټیوټ خبريال ضیا احمد هم د میرمن معصومی خبري راخستی چې د دې په وینا په ژړغونی غږی د خپل زوی د اعدام خبره کوله او افغانستان ته د هغه د مړی د لیږدولو لپاره د مرستې غوښتنه کوله. میرمن معصومی وویل ورنو زوی مې لس ورځې وړاندې په ایران کې اعدام شو، هغه هیڅ ګناه نه وکړي. ایرانی چارواکي حتی اوس مړی هم نه راکوي. دوی زما زوی اعدام کړ او اوس رانه ډېرې پیسې غواړي چې مړی را وسپاري. زه نه پوهیږم څه وکم. د خدای په لحاظ را سره مرسته وکړي. میرمن معصومی د جنگ او سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې زوی جواد احمد نومیده لس میاشتې وړاندې په هرات کې بیکاره شوی و او په قاچاقي ډول ایران ته د کار موندلو په لټه تللی و. له زوی یې تر تېرې میاشتې خبر نه درلود. هغه د ایران له تربت جام زندان څخه ټلیفون کړی و او ډېرې ژړل. راته ویلي چې د مخدره موادو د قاچاق په تور چې دی هېڅ ترې خبر نه دی محکوم شوی او په لسو ورځو کې به اعدام شي. د جنگ او سولې انسټیټیوټ وړاندې لیکي میرمن معصومی چې ډېرې دردېدلې وه ایرانیانو ته د قاتلانو خطاب وکړ. زیاته یې کړه چې دوی د افغانانو تر ټولو بد دښمنان دي. دوی له بېدینو هم تېره کړې ده. مشر زوی ایران ته تللی و چې د خپل ورور مړی له ځان سره راوړي، خو ایراني چارواکو ترې 3400 ډالر غوښتي وو چې مړی ورکړي. په ایران کې د افغانستان شرزدافر سعید معصوم بدخش جنگ او سولې انسټیټیوټ ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په تهران کې د افغانستان سفارت په دې هیواد کې د افغان بندیانو د اعدامونو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. هغه وویل د اعدام شوو شمیر ښایي له لسو تنو وانه وړي، خو په هرات کې امنیتي چارواکي وایي چې د اعدام شوو ارقام له دې ډېر لوړ دي. په اسلام قلعه کې د افغانستان د سرحدي پولیسو یو چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط د جنگ او سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې په تیرو دو اونیو کې د شلو تنو تابوتونه له ایرانه هرات ته لیږدول شوي چې پنځه یې د ناروغیو له کبله مړه شوي وو او نور 15 اعدام شوي وو. د چارواکي وویل مرکزي حکومت ورته امر کړی دی چې خبري رسنیو ته به د افغان بندیانو د اعدامونو د شمیر په اړه څه نه وایي. افغان چارواکو د اعدامونو په اړه تر ډیره وخته چپتیا غوره کړې وه، خو په وروستیو کې د خلکو د پراخو اعتراضونو او دې مسلې ته په ولسي جرګه کې د زیات پام اوښتو په نتیجه کې دې ته مجبور کړی شول چې دغه چپتیا ماته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول چې په دې اړه تېره اونۍ د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته احضار شوی و، څو د ملت استازو ته د افغان بندیانو د اعدام مسله روښانه او هم د خپل وزارت د کړو اقداماتو په باب معلومات ورکړي. په ایران کې د نهو افغان بندیانو د اعدام خبره وکړه او وی ویل ایراني لوري ورته ویلي چې نه تنه افغانان اعدام شوي دي، خو د ده په وینا دوی ته دغه شمېره د منلو وړ نه ده. خاغلی رسول هم وکیلانو ته د ایرانی چارواکو له نه همکاری سر وټکاو وی ویل چې په تهران کې د دوی سفارت څو واره له ایرانی چارواکو غوښتي دي چې دوی ته د افغان بندیانو د محکمې د بهیر د څارلو اجازه ورکړي، خو د په وینا په تاسف سره چې ایران دا غوښتنه رد کړې ده.
از مقامات جمهوری اسلامی ایران گلمند و متاسفه که با وجود درخواست های مکرر رابی وقفه همکاری لازم را در زمینه فرامهاوری خدمات کنسولی
برای لیرانی چارواکو گلمن او خواشینی و چه زمونگ در مسلسل و او پرت لزند غختن و سرسره افغان زندانیانو تا در کنسولی خدمات و درسول پا برخه که لازم امرستی و نکره او در محکمه پا بهیر که هم دوی تا برخه ور نکره. مونگ گلمن یو چه در نریوال و اصول و سرسام ایرانی مقامات پا دی حکل لامونگ سرم مرستی وکړي.
د ولسی جرګې یو غړي نذیر احمد حنیفی د جنگ او سولې انسټیټیوټ ته وویل د ولسی جرګې یو هیئت دوه میاشتې مخکې ایران ته تللی و څو د دې هیواد په بندیخانو کې د مخدره موادو په تور د افغان بندیانو مسله له نږدې وڅېړي. هغه وویل دې هیئت ته له څېړنو وروسته معلومه شوه چې 3000 افغانان د مخدره موادو په تور محاکمه شوي او د اعدام انتظار باسي. خغلی حنیفی وویل د هغو راټول شوو معلوماتو له مخې چې په ایران کې له میشتو افغانانو څخه ترلاسه کړي، د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې شاوخوا 70 تنه افغان ځوانان اعدام شوي دي. د څلوېښتو مړي د اسلام قلعه او نیمروز له پولو افغانستان ته انتقال شوي دي. د هرات په برامان جومات کې د ایران ضد مظاهرو یو برخوال هم په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازی خغلی حنیفی و. هغه په دې اړه د آزادۍ راډیو خبریال ته وویل
ما چیزی که برای ما گفتن در یک روز 50 وای
چه چی ما تویل شیوی و پلاسلور پندوستان بیاد سلور و رسته پلاش پکتن اعدام شوه چه پا دغا دول ده اعدام شوی افغانان شمیر پا ایران که اویاتانو ترسیگی زینی ایران که خورو تا کورونای و سپرل او زمینوری افغانستان تا راولل شوه.
د جنگ او سولې د نړیوال انسټیټیوټ په وینا په افغانستان کې میشت ایرانی ډیپلوماتان د اعدام شوو افغانانو د ارقامو په اړه له معلوماتو ورکولو ډډه کوي. یو ایرانی ډیپلومات چې نوم یې نه دی ښودل شوی د جنگ او سولې انسټیټیوټ خبریال ته وویل موږ ته په دې اړه چې څومره افغانان اعدام شوي او دوی ته د کومو جرمونو په اساس د اعدام سزاوې ورکړل شوي دي تر اوسه دقیق معلومات نه دي رسېدلي. خو د ایران پرس دولتي تلویزیون د مې په 8 نیټه په کابل کې د ایران د سفیر فدا حسین مالکی له قوله خبر ورکړ چې وای دغه مظاهرې د هغو تنظیم شوو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د دواړو ګاونډیو هیوادونو د تاریخي اړیکو زیانمنول دي. د ایران سفیر هم د اعدامونو دقیق شمیر په ګوته نه کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه مظاهرو په عکس العمل کې چې په ډیرو کې د ایراني مشرانو عکسونه هم وسوځول شول په تهران کې د افغانستان سفیر احضار کړی و چې په خبری رسنیو کې په ایران کې د اعدام شوو افغانانو د شمیر او دغه مظاهرو په وړاندې ورته خپل احتجاج وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ایران د سفارت شارلز ظافر هم څه موده وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی و تر څو په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام او له افغانانو سره د ایراني چارواکو د بد چلند په اړه توضیحات ورکړي. که د ایران سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو خبره کوي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر بیا د ایراني لوري د نه همکارۍ خبره کوي. زلمی رسول چې د تېرې شنبې په ورځ د ولسي جرګې غونډې ته احضار شوی و په ډاګه